سلام شهدا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې د شاهین بنری ما او تاسو ته بدغه یو ساته خبرونه کیر کلی و نن به تاسو ته مونږ د کرخه په غاړه خبرونه وړاندې کوو په اډمبه د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه په توشخانه قضیه کې تر سزا کېدو وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف مشر عمران خان د 15 کالو لپاره نااهله ګرځولې دي. اوتمانځي جرګې د شمالي وزیرستان پر هغه مشرانو جرمانه لګولې چا چې د پاکستان پوځ د مشر جنرال اسیم منیر سره په جرګه کې ګډون کړی وو او د روس لخوا د یوکرین په پکروسک ښار دوو میزایلي بریدونو کې 9 کسان وژل شوي او 23 ژوبل دي. خبرونو تفصیل په توشخانه قضیه کې تر سزا کېدو وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف مشر عمران خان د 15 کلونو لپاره نااهله ګرځولې. الیکشن کمیشن پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې عمران خان د اسلام آباد سیشن عدالت د اګست 15 د پریکړې پر رڼا کې د هر رقم سرکاري منصب لپاره نااهله ګرځوي. تر دې وروسته اوس عمران خان نه په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي او نه د تحریک انصاف مشري کولی شي. دا لغې وروسته دا چې د اسلام آباد سیشن عدالت د توشخانې په مقدمه کې عمران خان ته د 3 کلونو بند او 1,00,000 روپو جرمانې سزا ورولې وه او هغه تر راتلونکو 15 کلونو لپاره د هر ډول ولسی چوکۍ لپاره نااهله ګرځولې وه. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا ټک په زندان کې بندي دي په ځان لګېدلې د درغلیو تورونه رد کړي او د سزاګانو پر ضد په اسلام آباد های کورټ کې درخواست کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې تر دې دمه د هیواد د نگران وزیر اعظم لپاره حتمی نوم مخې ته نه دی راغلی. نوموړي پرون د ډان ټي وي سره په یو مرکه کې وویل چې نن به د هیواد ولسمشر ته د قومي اسمبلۍ د ماتولو سمري لیږي. د وزیر اعظم په وینا د آئین له مخې که ولسمشر په 8 ساعتونو کې دغه سمري لاسلیک نه کړي نو اسمبلۍ به پخپله ماته شي. وزیر اعظم زیاته کړې ده چې د نگران وزیر اعظم په اړه مشورې روانې دي. نوموړی وایي دا یو پرله پسې عمل دی او د نگران وزیر اعظم په نوم مې د خپل ګوند له غړو او حکومت کې شامل ګوندونو سره خبرې روانې دي او زما په خیال ورځ دوه کې به مکمل شي. په پاکستان کې دا مهال په خیبر پختونخوا او پنجاب کې نگران حکومتونه دي خو د مرکز ترڅنګ په سند او بلوچستان صوبو کې منتخب اسمبلیان دي چې موده یې په روانه اګست میاشت کې پای ته رسیږي. اوتمانځي جرګې د شمالي وزیرستان پر هغه مشرانو جرمانه لګولې چا چې د پاکستان پوځ له مشر جنرال اسیم منیر سره په جرګه کې ګډون کړی وو. د اوتمانځي جرګې مشر ملک نصر الله وزیر پرون پر ازمک کې وی جرګې ته وویل چې د دې مشرانو به 500,000 روپۍ جرمانه اخیستل کیږي. اوتمانځي جرګه چې له ونې راهیسې روانه ده او له حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي وایي دوی اعلان کړی وو چې تر څو د دوی خپله جرګه روانه وي او پریکړې نوي کړي نو تر هغه به مشران له حکومتي او پوځي چارواکو سره جرګې نه کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان قبایلي مشر ملک خان مرجان مشال لیډو ته ویلي چې د قبایلي سیمو د خیر لپاره د پوز له مشر سره په شوي جرګه کې ګډون کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې جنرال اسیم منیر د اګست په 10 د پیښور په بالاحصار کې د سرحدي ځواکونو په مرکزي قوماندانۍ کې د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو له ځینو مشرانو سره کتلي وو. د بلوچستان د ترهګرۍ ضد ادارې په جوب کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او د یو شمیر وسلوالو د وجلو ادعا یې کړې ده. په کوټه کې د ترهګرۍ ضد ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون یې د جوب په مرغا قبضې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د بیان تر مخه پر دغه مهال د ډزو په تبادله کې 3 وسلوال وجل شوي دي. په انخته کې د سي ټي ډي 2 سرتیري هم ټپیان شوي دي. بیان زیاته کړې ده چې وجل شوي کسان د یو کل ادم تنظیم سره تړلي وو خو تر اوسه وسلوالو ډلو په دغه اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بلوچستان د منګوچر په سیمه کې د وسلوالو په ډزو کې د سرحدي ځواک 2 عسکر وژل شوي دي. په موټرسایکل سپاره 2 بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي په دغه اړه باندې پلټنې کوي. د یادونې وړ ده چې خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان جوب او شیرانی ضلعو کې په دا وروستیو کې د بدامنې پیښې ډېرې شوي دي. د جولای په 12 د بلوچستان د جوب پوځي چوڼۍ باندې ځانمرګي برید شوی و. په دې برید کې 15 وسلوال او 9 پاکستانی سرتیری وژل شوي وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ.
افغان طالبان وایي چې د دوی د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی پرون ترکیه ته روان شوی دی. باختر دولتي اجانس چې طالبان په ولکه کې راپور ورکړی دی چې د دوی دغه پلاوی به په ترکیه کې له پانګوالو سره وګوري او هلته به په یو کانفرنس کې هم ګډون وکړي چې په افغانستان کې د پانګونې په راجلبولو متمرکز وي. پخپل ترکی رسنیو په دې باب سنی دی ویلې. او د روس لخوا د یوکرین په پکروسک خار دو میزایلی بریدونو کې 9 کسان وژل شوي او 2 اتیاجو بل دي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون ویلي دي چې دا غس په ومه په دغه بریدونو کې د مړو شمیر په زیاتېدو ده. نوموړي پخپل ماخامې ویډیوي وینا کې ویلي دي چې زخمیانو ته ضروري طبي مرستې ورکول کیږي. ولسمشر زلنسکی د بریدونو وخت ته په پام اړولو سره ویلي دي چې دویم میزایلی برید هغه وخت ترسره شو کله چې د وړومبي میزایلی برید وروستو د ژغورنې عملیات روانو. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه اوریدو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خبرونې د کرخې په غاړه. په دغه خبرونه کې تاسو ته حال درکو د پخوانیو قبایلي ضلعو کې د امنیت د تازه صورتحال په اړه باندې. په داسې حال کې چې د فوج مشر جنرال عاصم منیر د اگست په اوومه په پېښور بالاحصار کې د قبایلي سیمو ځینو مشرانو یوې جرګې ته وینا کړې ده. نو راځئ چې دا خبرونه واورو.
د کرخې په غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو په داسې حال کې چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د امنیت وضع خراب ده. د پاکستان د فوج مشر جنرال عاصم منیر د اگست په اوومه نیټه باندې د پېښور په بالاحصار کې د قبایلي سیمو د ځینو مشرانو ته وینا کړې ده. د غاړه باندې یو جرګه را جوړه شوې وه، یوه غونډه وه، هغې ته خبرې کړې دي. او په دغه خبرو کې نوموړي ویلي دي چې وسلوال د ترهګرو بریدونو په زیاتولو سره غواړي چې د جوړجاړي لپاره د مذاکراتو بهیر بیا پیل شي، خو له دوی سره یوازې دا لار پاتې ده چې د ریاست واک او اختیار ومني. که داسې نه کوي نو له منځه به یوړل شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه تحریک طالبان پاکستان سره به هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي. تروسه تحریک طالبان پاکستان د جنرال منیر د تازه بیان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر وخت کې د پاکستانی ریاست له استازو سره مذاکرات کړي دي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پخوانی حکومت د کال 2020 په وروستیو کې دغه مهال د فوج له مشرتابه سره په سلا له تحریک طالبان پاکستان سره په کابل کې خبرې کړې وې چې منځګړیتوب په افغانستان کې د طالبانو حکومت کړی و. جنرال عاصم منیر جرګې ته په وینا کې دام ویلي دي چې په قبایلي ضلعو کې کوم پرمختیایي هلې ځلې دي دا په ګړندۍ کولی شي، او دغلته به د کارونو د منظم کولو لپاره یو ځل بیا فاټا سیکرټریټ جوړولی شي. دا او د دې سره تړلې نور موضوعات دي، خو زمونږ چې کومه بنیادي نقطه ده هغه د دغه سیمې امنیت دی. نو په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. ما سره به په دې خپرونه کې له باجوړه سیاسي ولسي مشر مولانا خانزیب صاحب برخه اخلي، له وزیرستانه به را سره خبریال او شنونکي رسول داوړ راځي، هم د وزیرستان نه به را سره پخوانی د اسمبلی غړي میرکلام وزیر، او د مومندو نه به را سره د قانوني چارو پو او د قبایلي ضلعو چې کوم د وکیلانو اتحادیه ده د هغې یو مشر اجاز مومن هغه به هم راځي. رازو زمونږ دغه موضوع ته په دغه موضوع باندې ما څو شېبې وړاندې په پېښور کې د خبریال او شنونکي رفت ورغزی سره خبرې کړې دي چې د دې جرګې څه اهمیت و، په دې جرګه کې په کومو موضوعاتو باندې خبرې وشوې، او آیا دا جرګه یوه نماینده جرګه وا، یعنی د قبایلي ولس نمائندګي کوله او کنه. نو راځي چې په دغه د رفت خبرې وورو، بیا راځو خپل باس په وړاندې وو.
ونه دا دغه شان خبرې خو دا چې کله دلته د دې کال په شروع کې دا پولیس لاین په خبر کې چې کومه بریج شوی وو هغه انډر کټ بریج وو، د اتیا نه زیات پولیس والا پکې شهیدان شوي وو. هغه ټایم دلته په خبر کې چې دا یو ډېر های لیول میټینګ شوی وو چې پرایم منسټر هم پکې وو، د آرمی چیف هم، گورنر ټول چې اهم واکمن دی هغه ټول پکې وو. هغه میټینګ نه پس دا فیصله شوی وو چې دې نه پس موږ لکه دا ٹی ٹی پی سره برې راست خبرې نکو. دا خبرې موږ اول امارت اسلامي افغان طالبانو سره کوو، بیا دا چې دا نیشنل ایکشن پلان یا هغه نیب چې کوم وو هغه دا به مونږ بیا مطلب لکه ریوایو کړو، هغه چې دی مطلب لکه بیا به هغه تحت کروانی کړو، دې کې نور مزید تبدیلیانې به راولو. نو هغه نه پس بیا مونږ چې دی لکه هغه تقریبا شپږو اته میاشتې خوش وې، نو هغه ټایم چې دی لږې کروانی خوش وې مونږ وکتو چې دا لکه مروت کې یوځې بل ځې کروانی وشو، خو نور به بیا هغه نه پس چې دی خاموش شوه. اوس دا بیا چې دی مغه شان یو خبره وشوه، او پرون دا دغه خبرې بیا پکې ریپیټ شوې، خو دا خبره دی چې لکه دا نوې تنظوري دا دی چې دا کم ژوب کې بریتونه شي وو په بلوچستان کې دا دوه درې غټه غټه حملې وشوې، نو هغه نه پس دا خبره وشوه. نو اوس راتلون مطلب لکه په ګراوند باندې مونږ داسې سخکاري کې نه چې اوس دا څنګه به د پدې چې هغه د ټي ټي پی کمې حملې دی راخو مسلسل روانې دي، نن سهارین دوه حملو زمې دریا اغستې تر اوسه پورې، او دا شان روزانه چې دی پرونین کړي دی ورسته جولای میاشت کې هغه تقریبا دوه کم سل حملو زمېداري اغستې په دا ټول میاشت کې، نو هغه خو روانې دي، هغه چې دی بردونه خو روان دي.
دی خود ٹی ٹی پی نو مخلی تحریک طالبان پاکستان دین اوڑان دے سر مذاکرات کو لو سوی جمع مذاکرات نہ کو او ددی سر سر بی عدالت نوری ڈلیم دی لک داعش اسلامی دولت چکم خراسان ڈل دا او غی پ باجوڑ کی دادے غٹ بریت کڑے دے نو دغی بارے کی خاموشی دغی بارے کی سن وئی سپادی سیما ہت نہ رازی دا ولے
او بالکل اغا پاکستان چې دی شروع نه د داعش والے سره چې دی دا ډیر عجیب ونی پالیسی دا مو ته ماته یا چې دا 2015 کې چې کله د داعش چپټر اناؤنس شو په خراسان چپټر په افغانستان کې، نو هغه ټایم موږ پاکستان کې چې کوم واکمن چودري نثار هغه ټایم د انټیریر منیسټر وو، ما ورسره انټرو کول غوښتو په دې ایشو باندې هغه بالکل انکار وکړو چې دې باندې خبرې نه کوم.
جی
ډېر همدغه شان پرویز خټک هغه ټایم وزیر اعلی وو، هغه سره مو وخت هم واغستو، او چې کله ولا پته ولګي چې موږ داعش باندې خبر کوو نو هغه بالکل چې دی هغه انکار وکړو، نو هغه ټایم خو پاکستان چې دی شو هغه وخت نه چې دی دا خبره بالکل زیرو ټالرنس خبره کوي چې دا داعش حوالے سره زموږ چې دی بالکل صفر برداشت پالیسی دی. خو دلته اوس دا تقریبا لکه پیل ځل عمران خان صاحب دور کې تقریبا دوه کاله مخکې چې دلته او آی سی میټینګ شوی، په هغه میټینګ کې پیل ځل عمران خان صاحب د داعش نوم اغوستی چې دا غټ وکمن تدی په پاکستان کې کله د داعش نوم نه اغوستی، هغه دا ویلو چې هلته نه دا کسان را روان دي د پاکستان ته. هغه نه پس بیا یو داسې بیانیا یو داسې نریټیو په پاکستان کې جوړ شو چې دا خو مطلب دی د ټي ټي پی نه زیات خطرناک تنظیم، او دا چې دی موږ ته راتلونکي وخت کې ډېر خطر پېښېدای شي، نو دا زموږ آی جی صاحب دا چې دی دا خبره دا په ریکارډ باندې پراته دی، دا یو مشت مخ کې کړی و چې دا داعش چې دی دا د ټي ټي پی نه زیات خطرناک دی، خو نور خبرې نه شیر کی چې دا چرته دی او کمزګی دی دلته سمر کوزو نشته دی نشته دی، دا وخت تر وخت چې دا غټ غټ بردونه وشي دا مطلب دا خبر نه کی کله نوم نه دی، خدا خبره کوي چې یو ډیر غټ تنظیم دی، نو دا دی باندې بالکل چې دی لکه تر اوسه پرې موږ نه پوهیږو چې دا دا څه دغه دی، دا څنګه پالیسی دی.
دا جرګه چې وا دا د سمره نماینده جرګه و، سمره د ولس استاد جرګه و، ځکه چې خلک دا نیوکیم کوي بعضی خلک چیرې دغه خزنه حکومت په لوه مشران دی رو وړي خبرې وته کی یو پی آر ایف ار ټی او بیا په میدان باندې عملی اقدامات نه کی، نو تاسو څه وایئ په دې باندې؟
نو ګوره دی جرګه ته خو میډیا ولا چې دی نو انوایټ کړی، خو ما چې دی خپل چې معلومات کم کسان پکې مشرانو قبایلی مشرانو نا هغه سره مې چې معلومات کوه دا و چې دا ډېر مهمه جرګه وا لکه دا چې د ټول قبایلی سیمو نه مشرانو پکې او د سیاسي جماعتونو الته چې د قبایلی سیمو کې دا هغه کوم نمائندګي دا هغه غړي هغه ټول سیاسي جماعتونو کسان پکې د دې لپاره سره چې دا لکه دې ته مونږ ویل شي چې دا یو نمائنده جرګه وا او بیا الته کې دا تقریبا 2 غنټې د کول دیو قبایلی مشر چې جرګې کې موجود و هغه ماته دا وایي چې تقریبا 2 غنټې مطلب موږ په دا دهشتګردي په سره غره باندې خبرې وکړي، او آرمی چیف آسی منیر صاحب چې دی هغه ډېر په لکه په ډېر تحمل سره د خلکو بعضې سخت سوالونه چې دي هغه مطلب ډېر په تحمل وور دي، او بیا هغه لکه نمبر په نمبر د ټولو جوابونه ورکونه هغه یو لحاظ سره وایي چې لکه ډېر ښه جرګه وه.
خبریال شنن کې رفعت ورغزی وو چې زموږ سره خبرې کولې، اوردونکو تاسو خبرونه اورئ د کرخه په غاړه، او نن مونږه باس کو چې د اگست په ومه د پیښور په بالاحصار کې کما د قبایلی سیمو د مشرانو جرګه شوې ده. دغه جرګې ته د فوز مشر جنرال عاصم منیر وینا کړې ده. په دغه وینا کې نوموړي دا اعدام کړې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو خوندي ځایونه د نامنې د پراخېدو سبب دی. په دغه اړه د فوز په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې په بریدونو کې د افغان وګړو ښکېلتیا د سیمه ییزې سولې لپاره ښه نه ده. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو تور پورې کړی وو چې له افغانستانه وسلوال ورزي او هلته حملې کوي. خو تحریک طالبان پاکستان د اګست په شپږمه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی له قبایلي سیمو فعالیت کوي او دې ډلې ادا کړې وه چې د پاکستان چارواکي د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په افغانستان پړه اچي. همو سره یو اوریدونکی دی. سلامونه جی، په خیر؟
سلام ته. وعلیکم السلام. جی بالکل، مننه بنری صاحب، خوشحال اوسېږي د وخت را کول منړې، مننه، تشکر یم. بالکل بنری صاحب، خبره مې دا کوله چې جرګې خو وار په وار ناراضی کاوګری مونږ وزیرستان کې په امن بندې په هزار ها وی نه وشول جرګې خو شاته غا نتایج نه راوتل چې تا نه من راځي هو ور سره نه داسې د خلک عمل کمیشن چې صبر تا وای، یعنی اتفاق اتحاد هم دا نه راغلي خو نتایج نه راوځي. بنری سیم منمنو کا راغل په داړه سوې چې را د مخ کې به نتایج ول نه راوځي چې باید امن راشي ور سره خلک خوشاله شي ور سره اتفاق اتحاد راشي. اشاره د خپل
دا بالکل بنیادی نقطه ده چې دین وړاندې جرګې شوې دي، سیاسي مشرانوم کړې دي، حکومتي هم کړې دي، فوجي مشرانوم کړې دي، جرګې وشي، اعلامیه خپرې شي او پاغه باندې عمل نکېږي او په دغه سیمه کې د امنیت وزه چې دنو دا ورځ تر ورځ خرابېږي. نو په دې به خبرې کوو او په دغه موضوع باندې، دغه جرګې په موضوع باندې مونږ سره زمونږ همکار غلام غوث د پېښور نه مونږ له معلومات راکړي. راځئ چې دغه راپور وورو، بیا راځو مېلمنو سره.
د پاکستان د پوز مشر ویلی دی چې وسلوال د خپلو زیاتې شویو فعالیتونو د لارې د بیا مذاکراتو شروع کولو هڅه کوي، خو د وسلوالو سره د ریاست عملدارۍ ته د تسلیمېدلو نه بغیر بله کومه لار نشته. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر دا خبره د اگست په ومه نیټه د پېښور په قلعه بالاحصار کې رابلل شوی یو قبایلي جرګې ته په وینا کې کړی ده. په دغه اړه تیر ماښام د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خپور شوي بیان کې د پوز د مشر جنرال عاصم منیر د خولې لیکلې شوې دي چې په دې وروستیو کې د زیاتې شوې ترګرۍ د لارې وسلوال د مذاکراتو د بیا پیلولو ناکامه هڅه کوي، خو د ترګرو لپاره لدې بغیر بل کومه لار نشته چې دوی د پاکستان د ریاست عملداري ته تسلیم شي. د پوز د مشر د دې تازه سرګندونو په اړه مې په پیښور کې د خبریال او شینونکي شمس مومن نه پوښتنه وکړه چې آیا دا د موجوده پوز د مشر یو پالیسي وګڼو چې ګنی د وسلوالو ډلو سره به هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي؟ نو په جواب کې هغه وویل،
تر کومه حده پورې چې دغه د آرمی چیف د نننی خطاب او دغه بیان تعلق دی چې د یو گروپ سره به هم مذاکرات نه کیږي، زما په خیال له دې نه پس دا ډیره واضح او دو ټوک پالیسی ده. یعنی دا په زړه پالیسی باندې که زه به دوم چې یو انډایرکټ تنقید هم دی، هغه چې کوم کوششونه شوي نو دا بالکل د هغې نه یو قسم لا په 180 ډیګری باندې واپس یو ټرن اخیستل دي یا بل نوې پالیسی چې دی نو هغه انټروډوس کول دي. نو زما خیال نه دی چې د مذاکرات طرف ته بلاړ شي، بلکې هغوی وایي چې سرنډر نه علاوه د هغوی سره بله هیڅ قسم لاره نشته دی. نو عوامو ته یقینا چې مشکلاتی سیکیورټی ادارې به یقینا چې په امتحان کې دي د خپل ځان حفاظت او د عوامو حفاظت چې څومره مشکل په دې وخت کې دی، نو زما خیال نه لري دینه مخکې چرې به وو.
خبریال او شینونکې شمیم شاهد وایي د پخواني وزیر اعظم عمران خان په دوري حکومت کې چې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب د وسلوالو سره کوم مذاکرات شوي وو او په هغه دوران کې چې د تحریک طالبان پاکستان کوم وسلوال د جیلونو نه خوشی شوي وو، نو هم په هغې وجه اوس مهال د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي.
پاکستان د ریاست د ترهګرۍ په حق لا یو کوټلی پالیسی نشته. زما دا خیال دی چې دا د چې کومه خبره کړې ده نو تش د خبرو د نه کولو نه نه کیږي. په کار داره چې جنرل فیض او بیرسټر صیب چې کوم طالبان پاکستان تر افغانستان نه راوستي وو، چې کوم خلک راغلی دی هغوی سره به سکي. غټه مسله دا ده، هغه اوس هم په ټول خیبر پختونخوا کې خواره دي او هغوی وخت په وخت باندې ترهګري کوي، خلک کلی خبر اترو خو نو زیاد چکم دی ضروری داره چې دی به دغه خلکو سره سکی
په بالاحصار کې قبایلي مشرانو ته د وینا پر مهال د پوز مشر په افغانستان کې د یاد هیواد په خاوره د تحریک طالبان پاکستان په موجودګۍ او له هغه ځایه په پاکستان کې د عملیاتو کولو په اړه هم د اندېښنو څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې پاکستان به د ترهګرو د شبکې له منځه وړلو لپاره هره لاره چاره کاروي او د پاکستان د وګړو حفاظت به یقیني کوي په پیښور کې خبریال او شینونکو محمود جان بابر وایي د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي اوس هڅه کوي چې د وسلوالو سره نیخ په نیغه د مذاکراتو کولو په ځای په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د لارې دا معامله حل کړي
چې د پاکستان تر اوسه پورې د مذاکراتو کومه تجربه ده نو د هغې نه پس دوی دا ګڼي چې دا په دې لار باندې دا مسله نه حل کیږي چې موږ د ټی ټی پی سره خبرو کوو ځکه چې هغوی هلته د دې په خیال مطابق په افغانستان کې دي نو موږ له نیخ په نیغه افغانستان سره خبره کول پکار دي او دا ډېره اوږده معامله ښکاري دا داسې نه ده چې موږ به صرف ووایو چې په یو دوه درې فکرو کې د دې احاطه نه شي کېدی خو د پاکستان اوزه یقین لري چې که موږ دا مسله ځان له حل کول غواړو نو دا صرف او صرف د افغانستان کې هلته چې د چا حکومت موږ هغوی سره خبره وکړو نو دا به ټیکي
د وسلوالو سره د بیا مذاکراتو نه کولو په اړه د پوز د موجوده مشر جنرال عاصم منیر دا بیان د هغې وروستو مخې ته راغلی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د تحریکي طالبان پاکستان سره د اعلان شوي اوربند د ختمېدلو وروستو د یاد وسلوال تنظیم په عملیاتو کې ډېره تیزی راغلی ده خو د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د خبرپاڼې تر مخه تېره ورځ په بالاحصار کې د قبایلي مشرانو جرګې ته په وینا کې د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلی دی چې د ترهګرۍ د ناصر تر ختمېدلو پورې به امنیتي ځواکونه د ترهګرو په ضد خپل مبارزه جاری ساتي
غلام غوث د پېښور نه معلومات راکول دا وخت سره له باجوړه نوموړی سیاسي او ولسی مشر مولانا خانزیب صاحب د ټلیفون په کرخه دی مولانا صاحب تاسو ستوري مشویم په خیر
ستړی مشي سلامونه
بخیر ډیره مرنه جی ډیره مرنه ما سره جی د قبایلی پخوانو قبایلی سیمونه خبریال او شنون کې رسول داور صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی داور صاحب تاسو هم ستړی مشي
مهرباني شکریہ ډیره مهرباني تھینک یو
ډیره مننه مولانا صاحب لومبه پښتنه تاسو نه دا سیاسي ولسی قومي مشر یې د باجوړ د غلطه جرګو کې ولسی غونډو کې برخه اخلي پرونو میو جرګه شوی دا په بالاحصار قلا کې د فوز مشر ته وینام کړی دا او دیم ویلی دی چې را مونږه تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ مذاکرات نه کوو او دا د چې وسلوال د افغانستان ناراضي او دلتا ترهګری کوي نو په دې جرګه باندې تاسو ته تبصره دی د سر چې د سیمې د کم امنیت ستونزه ده د دې په حواری کې به څومره مرسته وشي
ډېر مننه بنیری صاحب پیښه چاپیریال داسې دی چې کم د پښتونخوا صوبه ده یا کم چې د پښتونخوا نوې ضلع دي نو دلته کې اړې ګړې د څه وخت نه په زیاتېدو باندې دی دلته د بدم نه پېښې ده په تسلسل سره مخې راځي پرونی جرګه یا بله جرګه بله جرګه زما په خیال باندې دا جرګې هغه اهمیت نه لري یا هغه سنجیدګي په دې جرګو کې نشته چې کومه په کار ده ځکه چې مسله چې کومه ده د مسلې په اړه باندې د پاکستان د ریاست یعنی هغه اخلاص نشته تر اوسه پورې چې دا مسله د بنیاد نه ختمه شوې وي مسله په دې باندې نه ختمیږي چې یاره په جرګه کې یو طرفه څوک د زور او د ځواکونو او د جبر او د قوت د استعمال د لکی ورکی یا ناس خلکو ته په داسې انداز باندې خبر کی چې هغه د مکالمې چې کم هغه انداز دی د خبرې د حل لپاره د جرګې چې کم دود دی هغه په کار دی چې مخې ته راوړل شوی وي یا زمونږ کوم قبایلي مشران دي ولسی مشران دي سیاسي مشران چې د هغې تجاویز په هغه شکل باندې اوریدل شوی چې د مسلې حل څنګه راوباسو د مسلې حل په دې کې پروت دی چې دا مسله د ولسونو ترمنځ نه ده دا جګړه چې کومه ده د ډیورنډ په کرخه باندې دواړه خواو ته آباد د ولسونو ترمنځ نه ده ولسونه ښکیل دي په دې جګړه کې دا جګړه د ریاستونو د غلطو پالیسونو پیدا ده او بیا په ځانګړي توګه د پاکستان دننه چې کوم دی د دې مسلې د حل لپاره ګامونه دا د پارلمان لاندې اخیستل پکارو پورته کول پکارو همیش لپاره د جرګې کړې دي د جرګونو مرکل شوی مذاکرات او د معاهده او د تړونونو څو وخت پس بیا غا ناکامۍ لیدلې دي یو بل جنگ پکې مخې ته راغلی منګ دا وایو چې په دې وخت کې د 15 اگست 2021 نه په دې ټوله منطقه کې یو صورتحال نوې راغلی دی، یو بدلون نوې راغلی دی. هغې نه وړاندې خو به ډېر شکونه او اعتراضونه د پاکستان د اړخ نه کېدل چې افغانستان کې هندوستان ناز دی او قونسلیټ دی او دا دی او دا دی. ور دې نه پس خو دغه اوسنی چې کوم حکومت دی د پاکستان ریاست د دې ادارې دی ډېر خوشاله او ډېر خوشبین او هرکلی دی ته ویلو. دا سوال پورته کېږي چې په کار داده چې د افغانستان د اوسني حکومت سره ډېر په سنجیدګۍ سره ناستې وشي او د دې مسلې چې کوم د حل بنیادونه دي یا دا مسله چې د کوم بنیادونو حقیقتونو نه پیدا ده په هغه لاملونو باندې خبره پکار ده. جګړې مو شوې 20 کاله خدای پوځي اپریشنونه مو کړه، دا وطنونه په کې تباه شو، د نورو جګړو ته ځینو د نورو جګړو نتیجه پیدا ولسونه تباهي ته تلل دي. ریاستونو ترمنځ خبرې پکار دي او په دې ته پوس پکار دی چې پرون کومه جرګه کېدله دغه جرګه ولې وشوله، ولې ناکام شوله، د ناکامو خلکو یا د هغه خلکو نه دې ته پوس پکار دی چې راغې په نتیجه کې یو بل جنګي صورتحال سره قطعه مخامخ شوه.
جی دی باندې نور هم خبرې کوو. داوڑ صاحب، تاسو هم دغه چې سیمه کې کومې روانې چارې دي په غي نظر ساتئ. ډومبه خدا دې چې دا جرګه څومره نمائنده جرګه وا، څومره د قبایلي ولس استازیتوب کو. دوی مدار چې دینه مخکم جرګې شوې دي او اعلامیه جاری شوې دي، بیا په سامل نه دي شوې، نو د دې جرګې نه څه امیدونه شته کنه؟
د سیدا ډیر مننه مهرباني چې دروازه په پرشن مخ کې جرګه شوې او شمالي وزیرستان په گورنر هاوس کې، نو خلک ډیر پر امید او دوه ورځې پس هغه نه پس دروازه په پرشن شروع شو.
جی
بل نن سبا خلک دام ویل کېږي چې یو طرف ته د جرګې څخه قانوني حیثیت څه ده چې دومره اعلی چرواکي راغون شي او هغه جرګې په صورت کې دومره غټه معاملې حل کوي، او هغه جرګه هم داسې جرګه وي چې د هغې علاقې خلک تداغی تایید حاصل نه وی، ځکه چې د پرون جرګې نه پس ډایرکټ فورن بیا په رزمک کې چې کومه جرګه ناشته ده هغه بل جرګه ورپسې وکړه، او یو چې څوک چې ورغلی نه کسان دی هغه ته به موږ جرمانه ورکو، هغه ته سزا ورکو. د ولې تلې دي نو چې کوم هغه علاقې دي چې لکه په کوم علاقو کې مسله ده، اغه خلک یو طرف ته چې دا راغلي خلک تی ورنه ملکانو دلته کې، بلکې دې ته خدا سیمل کیږي چې دا مراد یافته خلک راغون کی وغي مخې تکینه ویو، بس اغینا تپوس ډیر نه کیږي، بس هغه تخپل خبره وو کی او بیا وایي چې کامیاب جرګه وشو او پای کې دا خبره وشوه. خو بهرال پرون چار می چیف کومه خبره کړي دي هغه په خپل ځای ډیر لکه یو کې سمورت ویلې شه چې دو ټوک خبرې دي، خو د دې په دغه شان جرګه کې کول چې اغه ته د اغه اولسونو تایید اغه 100% حاصل نوي، نو دا به لاس راوړنه نه راوړي په مستقبل کې. لکه اوس نه په دې باندې تنقیدونه روان دي، او بل په خپل اغه شمالي وزیرستان کې بل جرګه ور پسې فاسېدلې د وغینه ته پوس کوي ته ولې تلې یالته. خو ما ته ویلی و چې تبا د کرنل رینک نه برا یا اسسټنټ کمشنر رینک نه برا خلکو سره ملاقات نه کوي، نو اوس دې صورتحال کې تخپل سوچ کوه چې دا بس لاس راوړنه راوړي.
صحیح ده دی به نورم خبرې کو. خو مولانا صاحب نه لګ او مولانا صاحب تاسو خپل د خبرو کې ذکر وکړو چې ډېر لوی لوی فوزي عملیات شو، مذاکرات او مشوده په باوجود هم د امنیت وضع چې نه خراب ده، او په باجوړ کې د یو ډېر لوی المیا راوړان دي شو، مطلب در چې دریش په تسلور شپې ته کسان پکې ووجل شو. باجوړ کې دا حالات ولې دې حد ته ورسېد؟ څه داسې کمزوري دي تاسو د سیمې اوسیدونکو په توګه تاسو ته کم ځای کې کمزوري ښکاري چې دغه په نتیجه کې دار سوف؟
یعنی کمزوری خو کمنګینو کنه، یا د باجوړ صورتحال دا کم بیل داسې صورتحال نه دی د نورې پښتونخوا نه. که تاسو وګورئ او دلته کې کمی پیښې چې کمینس ته راځي، نو بالکل زمونږ چې کم جنوبي اضلاع دي، نو په هغې کې خو د امروزه په بنیاد باندې داسې بریدونه کېږي چې بالکل ته هلته یو جنګ روان دی. داسې به کېږي باجوړ سوات او دا سیمه چې کم ده، دا هم د دې پښتونخوا برخه ده او د دې جنګي حساسیت سره چې کم ده دا تړل شوې ده. او د دې سره سره د باجوړ په دې خاوره باندې، یعنی څومره چې را 15-17 کاله پوځي عملیات دلته وشو، دلته جګړې لارې، دلته سختۍ رالی، نو د باجوړ سیمه هم د دې هر څه داسې یو مرکز یو هب پاتې شوی دی چې یو خدا په ډیورنډ کرښه باندې نږدې پرته ده. بل لوري ته د افغانستان چې کوم د کونړ سیمه ده هغه لګېدلې ده. د هغې سره سره زمونږ بله بدبختي په دې کې دا جوړه ده چې زمونږ د افغانستان او بیا د منځنۍ اسیا په لور تجارتي لارې دي، نه واپس گاهي کنډو د لټۍ کنډو په شان تاریخي لارې، دا لارې د شل کال نه تړل شوې. نو بالکل دلته یو تیاره جوړ کړی شوی ده مسلسل، یعنی داسې یو 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 جنگی صورتحال چې ولسم په یره کې خیال کړی شوی دی زما په خیال باندې په دې وخت کې بالکل د جرګې هغه روایتي کردار هم د منځ نه تللی ځکه جرګې موږ ته هغه لاسته راوړنې نشي کولی. دا جګړه قبایلي جګړه نه ده یا د ولسونو جګړه نه ده چې جرګه پکې ور واچول شي او مسله حل کړي. دا مسله ډېره لویه ده، ډېره ستره ده. د دې لپاره چې بیا بیا کمې غلطۍ کېږي د پاکستان د اړخ هغه دا ده چې دلته کې پارلیمانو ولس د ولس نماینده خلک چې کوم دی دا د پامه غورځول کېږي. روایتي جرګې، روایتي ملکان، روایتي مراتب ته خلک رامخې ته شي او هغوی په بندو کوټو کې فیصلې او جرګې وکړي، بیا سبا هغه ناکامي. چې ناکامي نو بیا د چا نه تپوس نشي کولی. د پښتنو د جرګې دود دا دی چې دې به یو فیصله وکړه، دې به بیا د پریخ نه تپوس کولی شو. ځکه موږ وایو چې دا جګړه د ریاستونو زورور دي. نو زموږ دا روایتي جرګې دا د تجویز د حد په دې کې راتللی شي، تایید ترې اخیستلی شي، تا ته یو لاره خوښي شي او ګامونه به د دې مسلې د حل لپاره ریاستونه علي شي. ریاستونه کردار نه ادا کوي نو د نړۍ اخو ډب هم دلته روانې. سامراجي طاقتونه هم په دې منطقه کې غرضونه لري او د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا هم د یو بل سره جوړ نه دي. په کار داره چې دا ګاونډي هیوادونه کینی دي یو بل سره د افغانستانه پورې چې د دوی په منځ کې ړومبې اعتماد راشي. چې ړومبې اعتماد رانه شي نو دا ټوله منطقه چې کوم ده به نور هم د یو سیاسي اړیګړې ته یو بلې بدبختۍ سره مخ کیږي.
مولانا ستا زونه اخیره پښتنه کومه او هغه دا ده چې د فوز مشر ویلي دي چې مذاکرات به نه کوو، دا خلک به چې دي به قانون منی، که قانون نه منی بیا به مونږ د منځه وړو، مطلب مونږ به اکشن لرو. نو که فرض که سبا سه اکشن کیږي یا فرض که فوزی عملیات کیږي په دې سیمه کې، دا خلک به ته بیا تیار شي د تیر وخت په شان؟
بالکل، پښتون ولس چې کوم دی دا نه خپل کورونو ته نور تیار دی چې دا پریدي نه دی ته تیار دی چې د پښتنو کورونه ادیری بازارونه دي بمبار شي وران دي شي. او همدغه وجه ده چې بار بار دا اعلانونه شوي دي چې رمنګه زور کو مونږه زبردستي کو مونږ په اوزی اپریشن باندې مسائل حل کو او دغه څه نتیجه نه دراوړي. چې دغه څه نتیجه نه دراوړي په ډیورن کرخه باندې ځغن تارون هم دی راغلي، تجارتی لارې هم بندي کړي، خو چې به مسله نه حل کیږي. دلته د ریاست ناکامی رااله، د ریاست د ادارو ناکامی رااله. په کار داده چې دای په خپل ناکامۍ باندې غور وکړي، په زیاده دی باندې چې ولسونه نور جنگونه تباہی ته ورواچي.
ډیر مننه کوم مولانا صاحب، تاسو د وخت تاسو وخت وېستو مو سره خبرې وکړې، ډیر مهرباني. جی ډیر مننه. داوډ صاحب، په دې خبرو کې یو خبره عجیبه خبره دا وا چې کومه د فوز مشر کړی دا وغه دا کړی دا چې هغه ذکر کړی دی د قبایلي زلو د مادنیاتو د مادنی وسایلو او بیا دام ویری دي چې د دې معاملو د خکولو د پاره به موږ فاټا سیکرټریټ دوباره جوړو. نو په دې سره د عمل دا خبره د ولې کړی دا اوس مطلب دی ځکه چې دا خو اوس مطلب دا دی چې دا سیمې په صوبه کې شاملې شوې دي او د دې خپل سیکرټریټ دی، خپل گورنر دی، خپل وزیر اعلی دی.
دراصل ښکاری دا سه چې الریډي بلدیاتی نمائندگان شته، نو هغه ته دوی یو خدای دی چې وزن نه ورکوي دغه په ځای باندې هغه مراد یافته ملکان راوغوړي او هغه نه تپوسو کې، بلکې تپوسم نو کې هغه خپل فیصله سناو کې او هغه بیا په میډیا راوالي چې هر دا فیصله وشو. یو دا دی چې کوم خلکو منتخب کړي کسان دي هغه ته اهمیت هم نه ورکوي، هغه ته فنډینګ هم نه ورکوي، هغه په کار هم نه راولي. دغه شان چې کوم د دوی سیکرټریټ وایي چې نوې سیکرټریټ په جوړو او بیا په دې کې 118 ارب روپۍ چې کوم دي ترقیاتیا به لګو. بل دین علاوه زم ازلا کې چې پولیس کوم درې باندې سلویش منصوبه دي هغه ته 7 ارب روپۍ وایي چې لاګت ته هغه په لاګت سره به مکمل شي. دغه شان نور خبرې دا کړي چې سلور باندې 50 زیر تعمیر منصوبه دي، پخې باندې به کار روان شي. خو بهرحال خلک بیا په دې کې دا وایي چې لکه دا ډیولپمنټل کارونه دي، دا د حکومتونو سره کار لري. په دې باندې نیوکې ډېرې کیږي چې آیا تاسو ډیولپمنټل کارونو طرف ته توجه زیاته ده، د امن په طرف توجه ستاسو دومره ولې نشته؟ ځکه چې بیا خلک دا نیوکې کوي چې د دې په ذریعه باندې چونکې دی خو اربونو روپۍ دي په دې کې پیسہ ده، او بل چې کوم جنگ دی چې کوم د وجه خلک روزانه اوس پرون په شمالي وزیرستان کې درې واقعات وشول، یو خودکش وشو، بل سی ٹی ڈی ایل کار په نخښه شو، بل ورپسې یو ټارګټ کیلینګ والا کس سور شو، د جیوی کس زخمی شو. نو د درې واقعات په یو ډیسټریکټ کې کیږي او هغه غټ غټ واقعات کیږي. دغه شان کله کی مروته او ټانګ ته او ډیر اسماعیل خان د جنوبی وزیرستان د علاقو کې خو زیاتر چې موږ ګورو نو الته کې پکې आवाज راځي. زما
جی جی ما وخت دی بالکل
چې سوم وګورو دا لکه خو مکمله توګه لکه مزیګر ټیم چې شي چې پوسټونو نه خلک را پاسي او هغه خالی شي، خلک دغه سه لکه د شپې خو بیا حکومت ته حکمرانی بالکل ختم شي او د ورځې سحر ته پوری وی خو هغه هم په یاره ترغه باندې نو حکومت لا دا ولز دا وایي چې حکومت لا پکار دی چې دوی ډیولپمنټل کارونو نه هټکې دوی په سیکیورټی باندې یا په سیفټی باندې خلکو په سیفټی باندې یا د خلکو ته امن ورکولو باندې توجه وکړي بارډر باندې چې څومره باڑ لګېدلې شوې ده پربونو روپۍ لګېدلې دي اوس خلک دا سوال کوي چې کدا ترغاګر راوړي نو کوم طرف نه راوړي کدا دا دا د افغانستان نه راوړي نو په بارډر باندې پته ناشي باړم لګېدلې ده نو یې ساری یې کنه نو دا خبرې به قیدا کیږي دا خلکو دا اوس نه پټیږي سوشل میډیا کې اوس دا خبرې وقتاً فوقتاً کیږي او کته دغه شان جرګو په ذریعہ باندې سترګو کې رانجا چوي د خلکو چې یاره نه مسله داسې حل کیږي په دې باندې مسله نه حل کیږي چې دغه شان یو 200 کسان راغونډ کې او هغه مخې تخپل تقریر وکړي او وایي چې بس مونږ به دا کوو دا کوو چې څه کوي کوه کنه څومره پرشنې وشوې ضرب عذب وشو راه نجات وشو پلانې وشو پلانې وشو بیا درغلم مختلف پرشنې وشوې سهل دې راویستلو وجه دا دی چې عوام ځان سره کوه عوام به الله ستا سره وي چې ستا اکشن وویني چې هغه وګوري چې یو حقیقي حکومت سنجیده دی فورس سنجیده دی هغه اکشن اخلي هغه ترهګرو خلاف یا دهشتګردو یا چې هر ستنوم ورکوي د هغې خلاف کاروایی کوي اوس خو دې وایي چې دا بس ډیولپمنټل کارونو ته بلکې اوس د شمالي وزیرستان کې د ګیس معامله راغلې ده خلک وایي چې دې ته اوس چل جوړ شوی دی بیا دغه شان د نور مدنیات چې کوم دی وایي چې دې را ایستلو ته چل جوړ کړی شوی دی نور سم نشته دا ټول د خلک کلاو خبرې کوي په سوشل میډیا کې نو د دې د مخنیوي لپاره دغه شان مرافقته ملکانو په مخ کې تقریر کول نه دي مسلې حل دوی سره شته خو که غواړي
ٹھیک ده ډیره مننه کوم داور صاحب تاسو وخت وستو مونږ سره خبرې وکړه ډیره مهرباني ډیره مننه جی ډیره مننه د خبرونه په دویمه برخه کې را سره اعجاز مومن ایډوکیټ صاحب او میر کلام وزیر صاحب راضي خود دې د مینا رستو
غم دا پختان خورم زچ غم دا پختان خورم زچ غم دا پختان خورم نو سرکار جیستانا سخورم سرکار جیستانا سخورم زچ غم دا پختان خورم زچ غم دا پختان خورم سرکار جیستانا سخورم نو سرکار جیستانا سخورم پکا ما گونا وجنے خزانے تخوری کا زخرم چمرگی لرم بیائی پخندا زان پہا غخرم دسود خور نظام دلاسا نخرم 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 وقت دمرا مولت را کا زدا ٹول سڑی خوار خرم زچ غم دا پختان خورم زچ غم دا پختان خورم سرکار جیستانا سخورم سرکار جیستانا سخورم
مشال لیدو ته اوریدونکو خبرونه اورې د کرخه په غاړه دا وخره سره له وزیرستان د خیبر پختونخوا اسمبلی په خوانی غړي میر کلام وزیر صاحب د ټلیفون په کرخه دی وزیر صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر
ډیر مننه خوشاله اوسه
نو جرګه شوی دا وزیر صاحب په قلا بلایسار کې او ځنی قبایلی مشرانو پکې برخه مغستې دا د هغه پرځت بیا په وزیرستان کې جرګه شوی دا د خلکو نه پختنه کړل چې بای تاسو د چانه تاسو کړل چې تاسو د جرګې لتلې نو دا خو د جرګې صورتحال له ورسره د امنیت صورتحال نه تاسو خبرې سره واندې په دې سیمه کې سګورې تاسو پراتونکو وختونو کې
ډېر مننه شاین صاحب دا څه دا چې په دا د کومه د ارمی چیف جرګا و دوی نوم ورکړی دی چې ګرینډ قبایلی جرګا نو یو خدای دې خبره ده چې د شمالي وزیرستان دا د دوه میاشتې نه د اوتمانځای قوم الته جرګه روانه ده او هغې څه تړونونه کړي دي په خپل منځ کې په هغه کې سره فهرست دا خبره ده چې څو پورې د امن په حواله سره سرکار د پاکستان ریاست حکومت زمون سارا زیموار ناستا نیوی کرده مجلس نیوی کرده دی آغه پوره آلتا مقامی تورم چه چمرم دی وزیرستان مشران دی آغای طول پا دفترون هم باندی دی ایسی دفتر یا مطلب مقامی آلتا دی زمون پار کلی که دی آرمی کلا دا پا آغا که کارنل وی پا آغا نا برا چه کم چارواکای وی آغا سارا باید چو کم نمیلاوی گی نبورزی
چک ده
نو پاغه کې یو خدا خبره شوې ده پرون چې کومه جرګه شوې ده د ارمی چیف سره په کله بلایسار کې پاغه کې 15 کسان د شمالي وزیرستان ورغلي دي نن با قاعده جرګه پاغه باندې د جرمانه اعلان هم وکړو دوی په د څورو کې غوښتې دي رازمکتب ورزي نو دوی بالتا د دوی نه جرمانه مخلي او حکومي غاب هم سر تر سوي وبل د وزیرستان چیف اف وزیرستان ملک نصر الله خان وزیر په مشرق کې دا ټوله پروسا کیږي هغه په خپل خبرو کې جرګه ته نن دا وویل چې مونږ ته د ډیرو ډیرو 500 لک روپے دا فرونه هم راغلي وي چې د تاسو جرمانه به کوم ته مونږ ورکو خو تاسو جرګه ته راشي اوه مونږ چې څومره مشران یو د جرګې ته نه یو ورغلي تر هغې پورې د حکومت سره مونږ جرګو ته نه ورځو چې زمونږ سره د وزیرستان د امن په حواله سره دوی مجلس نه وي کړی نو یو خو بنیادی د وزیرستان د شمالي وزیرستان دا صورتحال د جرګې په حواله سره دومه خبره دا ده چې جرګه هم دوی د امن امان په حواله سره ډېرې خبرې کړي دي په پښتونخوا کې تاسو ګورئ چې هره ورځ دوه درې پېښې کېږي کعبه ده او بوده بامی چاودنه په شکل کې وی که د ځانمرګ په شکل کې دی که د فی وژنې دی دا د باجاوړ چې کومه چاودنه وه اوس هم یو کس نن هم پسې زخمیانو کې وفات شو 46 کسان د څو ورځې مخکې بیا د 128 زخمیان وي داسې که مونږ وګورو په د 13-14 ساعتونو کې هم په پښتونخوا کې پټان کې درې انجینران بېګاو وویشتل شول په شمالي وزیرستان کې یو د سی ٹی ڈی د پولیس اهلکار چې و دا وویشته شو بل دوه خودکش حمله وشوې په غلام خان او په غاکې میرلی کې په فوج باندې بل د جمعیت علما اسلام شمالي وزیرستان د سوشل میډیا کم انچارج چې و نو آغا پرون وویشتلی شوی و زخمی د هسپتال کې نو کدا شیونه مونږ ټول ګورو نو په پښتونخوا کې هر ورځ دا واقعیات روان دي خو د اوسه پورې د پاکستان د ریاست د طرف نه هیڅ داسې زموار جواب دې ته نه دی ویل شوی بلکې مونږ دا خبره ورسره لینکو شاهین صاحب چې اته کاله مخکې په دې نن ورځ باندې په کوټه کې زمونږ وکیلانو باندې مالته دغه څه ځانمرګي برید وشو په بیا نه زیات وکیلان پکې شهیدان شول نو د هغه اوسه پورې څه اندازه ونه شوه او هغه سلسله دغه سره روانه ده نو خلک ډېر لوی په دې حواله سره تشویش کې دي مایوس کې چې په کالونو دا پروسه روانه ده خو هیڅ داسې د مخنیوي لاره نه معلومه
ټیک ده جدي باندې هم خبرې کوم سره جدي د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مرکزي مشر اعجاز مومن صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی مومن صاحب تاسو ستوري مشوي هم په خیر ډېر مننه جی مونږ جی دا د جنرال اسم منیر صاحب د دې خبرو پرونی چې جرګې ته کړی دي دغه مهمه نقطې کتې نو بای کې یو نقطه دا و چې یو فاټا سیکریټریټ چې دا به بل جوړول کیږي دلته او د فاټا ټریبیونل خبرې هم دي نو کله کې راته وضاحت وکړي چې دا آرمی چیف د فوج مشر چې دا تازه څرګندونې کړې دي د یو قانون پو په حیث باندې تاسو دې ته څنګه ګوره څومره امکانات لري او د فاټا سیکریټریټ ضرورت پلی پیخي
جی بالکل دا خو دا چې د چورن کوم جرګه شوې ده او دا جرګه په پیل نه بلای سر کې شوې ده
جی
نو او دې ته دا چې مخصوص خلک راغلي چې تاسو پورې خلک راغلي
جی جی جی
او قانوني مشران په کې قبایلي ټول مشران راغلي په کې ناشته نو بږي کې او دو درې ډېرې اهم خبرې دا وی وکړلې او په هغه کې یو خبره دا و چې یو خو سیکریټ جوړو
جی
او دویم خبره په دې هم وشوله چې په دې کې تقریبا 8000 روپے دا بوس کوم په قبایلي سیمه کې لګو
ښه
او په دې باندې به فورن شروع کړو د سیکریټ متعلق چې کومه خبره راغلی ده دلته مخې ته
جی
نو هغه په دې باره کې دا چې د انضمام نه پس په قبایلي سیمه کې چې کوم فنډ راغلی دی د بجټ په مټ کې یا د وفاق نه کوم بجټ راغلی دی نو هغه ذمواري چې کوم دی هغه چې صوبایي حکومت کې کوم امتیاز راغلی او کوم واکمنان راغلي نو دوی هغه سې تور باندې په قبایلي سیمه کې ترقیاتي کارونه ونه کړل او هغه پیسې هغه سې ونه لګولې چې څنګه لګول په کار وو. نو اوس چې دا اتیا ارب روپۍ مونږ کمی لګوو په قبایلي سیمه کې چې هغې کې بس ډېر څلوېښت ارب روپۍ په تعلیم په مت باندې لګي او دومره به بدې لګي او دومره به بدې لګي، نو دا شخصیت مونږ د هغې دپاره قایموو چې دا فنڈ په قبایلو کې په صحیح سیمه مانی په صحیح ترقیاتي کارونو مانی په صحیح طریقې سره او په صحیح توګه دا ولګیږي. نو د دوی وینا دغلته دا وه چې دا سیکیت د دې لپاره جوړیږي. دویمه چې کومه خبره دی د فاتا ټریبونل خبره هم تاسو وکړله، نو هغه داسې ده چې یو څه موده مخکې دوه څلور میاشتې مخکې زمونږ دلته په هایکورټ کې څه کیسونه چیلنج کړي
وو،
او په هغې کې په سټاف کې په قبایل په هایکورټ کې هغه یو کیس هم راغلی و چې کوم د ډاکټر شکیل افریدي او هغه د فاتا ټریبونل نه د ترمیم نه پس هایکورټ ته راغی. نو په هغې کیس کې بیا هایکورټ دا ویل و چې را د دې کیس لپاره به لارجر بینچ مقرر کیږي او ورسره یو څو کیسونه هم ملګري کړل. خو په آخره کې دا کیسونه راتلل راتلل دا ډېر زیات جمع شو او د لارجر بینچ په شکل کې لارجر بینچ په پوره جوړ نه شو. خو د ارشد علي صاحب په مشرۍ کې د جسټس ارشد علي په مشرۍ کې هغوی دا فیصله وکړه چې مونږ فاتا سیکریټ دوباره د جوړولو آرډر ورکو، او هغه فاتا سیکریټ ساری هغه فاتا ټریبونل اوس د هغې اعلان وشو جوړ نه شو. په هغې کې وکیل دی هغه ممبر هم واخیستلی شو، په هغې کې به چیرمین او نور کسان چې دا به پکې بیوروکریټ وي، او د قبایلي سیمې ټول هغه کیسونه چې هغه د زور وخت وو یا په لاندې عدالتونو کې په مختلف شکلونو کې چلیږي یا د فاتا ټریبونل نه کوم کیسونه هایکورټ ته دوباره راغلي وو، نو دا کیسونه واپس هغه فاتا ټریبونل ته لاړل. دا به اوس په هغې کې کیږي. خو په دې کې زمونږ خبره زه دا خبره کوم چې کوم قانون اختیار قانون دا سیکشن دا لاندی جوڑی خبر کم کیسونا چی دا 2018-19 نفس پر لاندی عدالتونی دا آگے ٹرائل شوئے رہے آگا ریپورٹ پر اتیل تیرا گلی دینے دا آگے کیسونا بس صورتحال کی گی تو دیسر یہ وجبہ ہوں دا کی صورتحال جوڑ شو دا ٹریبونل بالکل نو پکار
وزیر صاحب مومن صاحب د خپل خبرو کې وی چې را د دوی د دریض دي چې موږ سره ډېرې پیسې وي په قبایلی ضلعو کې د پرمختیا د پاره، خو چې کوم استازي وو دي سملو حکومتونو وغي غ پیسې په سمه طریقه ونه لګولې، نو په دې ستاسو تفسیر په کې تاسو د سملې غړي وي او که تاسو ذکر وکړئ تاسو په خپل سیمه کې سمره واک لري سمره اختیار لري د کار کولو، دوی مدد چې د سمره پرمختیايي منسوبې روانې دي، نو آیا دا د ولسی خلکو په لاس کې دي او کنا دا د امنیتي خلکو په لاس کې دي؟
دا زدا شاین صاحب چې دوی اصل کې د فاتا سیکریټریټ یا دا شای جوړول بنیادی معنا دا ده چې اوس هم لکه تا چې پښتنه وکړه چې تاسو څومره اختیار لرل په دې کې، اوس هم مخکې ایم پی ایز وي حکومتي ایم پی اګان یا د غفه لاسو به دوی داسې مطابق خلکو ته ښکاره کوله چې دا دوی دا کار کوي دوی لګیا دي، خو داسې نه وه. په قبایلي علاقه کې مستقیم طور باندې د فوج هر څه په لاس کې دي، هر څه د دوی په کنټرول کې دي، که ترقیاتي کارونه دي چې دا ایم پی ا دا افتتاح وکړي دا د نه کې دا کار دا دوی وکړي دا د نه وکړي د هغه حد پورې دوی په دیشي باندې رسیدلې دي. نو اوس هم دا شی کول صرف او صرف ا خبره دا دینه بالکل ختمول او ډایرکټ د فوج ډایرکټ کنټرول ته راتلل چې په صوبا کې یا د ایم پی ا یا د دفترونو په تروبا یو پراسیس کې دا نور ا مخکم د دوی په اختیار کې وو، د دوی په مرزي بلګېدل. خو دا اوس دوی ځان ته بالکل دا شی ډایرکټ کوي، یو خو به دا ډایرکټ دوی د اکاؤنټیبلټی به ختمه شي، د فوج نه به څوک تپوس کوي چې تا څومره پیسې ولګولې څومره دې نه ولګولې. دومره خبره ده چې دا کوم د جمهوریت یو څه نه څه په سلو کې 15% کیسه په کې روانه وه، او دا کیسه به داسې جمهوری طرز ته راتلی. نو دوی د فاټې اوس هم هغه شای نه مانی، دوی په خپل کنټرول کې داسې ساتي چې دوی ډایرکټ جنرال صاحب یا بریګیډیر صاحب کارنل صاحب چې چرته څه خوښه وي چې هغه شی ډایرکټ کیږي. نو مخکې ټیک ته دا غلطیانې شوي دي، په هغې کې هم دا مسله وه چې د مرجر نه پاس چې کومې وعدې شوې وې خلکو ته هغه پیسې پوره نه ورکول کېدې، بیا چې څه نه څه ورم کړې نو هغه بیا په لاندو چې کوم سیټل ډسټرکټ دي په هغه کې خلکو لګولې دي
حکومتونو.
خو دا دې قطعا دا معنا نه ده چې اوس دا بیا فوجان په خپله کښېني او دوی د ترقیاتي کارونه هم دوی کوي.
صحیح ده، زه ډېره مننه کوم وزیر صاحب تاسو وخت وایسته مونږ سره خبرې وکړې، ډېره مننه جی. ډېره مننه جی، ډېره مننه. مومن صاحب تاسو نه زما خیرې پوښتنه ده، هغه دا ده چې مونږ خو د دې فنډونو د اف سی آر کې د برخې د پنګو او دا اوس تاسو بیا د اتیا ارب روپو ذکر وکړو، نو دې کې چې کوم عدالتي ډانچه ده په قبایلي ضلعو کې، آیا د هغې په جوړښت باندې هم څه کار روان دی؟ ججان پکار دي، وکیلان پکار دي، عمارتونه پکار دي، عدالتونه پکار دي، دې کې څومره پرمختګ شوی دی؟
په عدالتي سیستم کې هو اوس هم ډېره زیاته نیمګړتیا پاتې ده، ځکه چې څه عدالتي نه دي چې دا تر اوسه پورې قبایلي سیمې ته نه دي ورکړل شوي. لکه چېرته رس نه دېشګردي چې کوم عدالتي نه دي دا قبایلو ته نه دي غځېدلي. لفافي چې فیډل کوم کورس ته اختیارات دي دا هغې ته نه دي غځېدلي. جوینان چې د ماشومانو کوم عدالتي نه دي، د دې معنې هلته صحیح کار نه دی شوی. کومه وعده چې دوی کړې وه چې مونږ په شپږو میاشتو کې دننه دننه هلته ریوینیو سیستم برابرو، د ریوینیو د ځمکو چې کوم حساب کتاب دی دا تر اوسه پورې هلته نه دی شوی. هلته معامله هماغه څه ګډه وډه پرته ده. ځکه ویم چې جی یو طرف ته سیکریت جوړېږي، بل طرف ته فاتر ټریبونل جوړ شو، بل طرف ته په عدالتي سیستم کې څه اصلاحات نه دي شوي. نو زه دا خبره کوم چې دا دغه جام دی راته دلته کښېنولي دي چې یو څه ولجت دی، یو څه شندت دی، پر دم واپس واخله. په دې باندې قبایل څه کوي؟ سیکریټ هم دوباره جوړ کړو، فاتا ټریبونل جملا ته دوباره جوړ کړو، افسر مې هلته کار نشي کولی، پولیس په التال باندې دي چې مونږ تاڼۍ نشو چلولی، واپس را روان دي، د پولیو د ټیمو انکار وکړو، امن هلته شړی نه، خلک واپس شړی نه. په شپږو پنځو شپږو کالو کې هلته تر اوسه پورې یو سکول ډیولپ نه شو، یو کالج جوړ نه شو، یو یونیورسٹی جوړ نه شوله. نو دا انضمام خو مونږ دا انضمام نه غوښتو، دغه دوجو جاندې راته کښېنولي دي، دام واپس واله. زه ډېر د افسوس سره دا خبره کوم چې زه د قبایلو ته ورشم، نو زه به دې قبایلو ته څنګه هغه خبره وکړم چې مونږ تاسو دپاره انضمام غوښتو؟ نو نن زما نه سوالونه کېږي چې تاسو مونږ کوم انضمام مونږ نه راکړو، نو ته مونږ ته دا غیر ریزلټ وښایه. زه په پرونۍ جرګه باندې ډېر زیات افسوس کوم چې په هغې کې سیاسي خلک نه وو، په هغې کې ځوانان زمونږ ډېر اهم رول دی، هغه ځوانان پکې زمونږ نه وو. په دې کې هغه ملکانان راغلي وو چې هغه تاسو هم پېژنو، مونږ هم پېژنو. په دې کې پرون ټول مولیان ناست وو، په دې کې پرون هغه کسان ناست وو چې هغه به هر یو پاڅېدل، هغه به اول دا خبره کوله چې باچا سلامت دا هر څه ساده وژنې دي. او په قیل نه بل ایثار غونته کېږي چې جرګه نه هغه قبایلو کېږي چې هغه نن ځوان دي، دا غوی نن امن نشته، دا غوی نن کور نشته، دا غوی نن اجرې ورانې شوي دي، هغوی ته فن نشته، دا غوی لسی کالجونه، دا غوی مستقبل نشته. نو زه دا وایم چې دا کومه خندا په قبایلو پسې روانه ده، خو دې ته وګورئ، موږ دې واکمنانو ته ویو چې دا خندا نوره بنده کړي. په 2014 کې چې زه غوښتي وم همدغه دې ته چې دا په کوم ځای کې جلسه کېږي، جلسه پرون به دې شوې ده، دا خبره ورته موږ په هغه ټیم کې کړلې چې مه کوئ دا، دا مه کوئ، دا کوم خلکو چې تاسو ملګرتیا کوئ دا خلک به درته ګوري یو ورځ ملته شي. نن هغه شی نه مونږ وینو، نن هغه وخت مونږ وینو. نو مونږ دې ته ویل کو دا انضمام طریقه چې څنګه روانه ده او دسې روانه، نو دا انضمام واپس والی قبایلو ته خپل اختیار ونکړي چې خپلې فیصلې مونږ په خپله وکړو.
صحیح ده، زه ډېره مننه کوم وکیل صاحب تاسو وخت وویسته او مونږ سره خبرې وکړې، مونږ سره معلومات شریک کړل، ډېره مننه. زه د اوریدونکو کوم ډېره مننه کوم چې ما سره د خبرونه کې ملګری وو، او زما نور دوه میلمانه چې کومو مولانا خانزیب صاحب او رسول داوړ صاحب، هغه زموږ سره د خبرونه کې شرکت وکړو، رفت اورگزی صاحب را سره شرکت وکړو او مونږ سره معلومات شریک کړل. تاسو د ټولو ډېره مننه، هر چرته چې ښه د باد او بریلی اوسئ.
دغل درد خوره دم تم دکله کو خبر کو لکد پانه ر پیرم تم دکله کو خبر کو لکد پانه ر پیرم می د شور چا خبر کری سخو پزان نا پوهی دم اما دکلے کو خبر کو لکا دا پانی را پیغم اما دکلے کو خبر کو لکا دا پانی را پیغم کلا پری خودم پما دکلے کو خبر کو لکد پانی رتے دم پما دکلے کو خبر کو لکد پانی رتے دم
دا مشال ریڈیو دا کدروانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسئ.